افغانستان کې د ورځې 2 بجې شوې ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونیزه خبرونه ته ځانګړې شوې. خو فایل د دې سات په خبرونو کې په افغانستان کې طالبانو د حکومت د وسپنې پټلۍ د ادارې یو پلاوی نن ازبکستان ته ولاړ چې د حیرتان مزار شریف پر پټلۍ د سوداګریزو توکو د انتقال ستونزه هواره کړي. باختر اژانس چې اداره یې د طالبانو په لاس کې ده ویلي چې په دغه پلاوی کې د طالبانو د ریاست الوزرا د تدارکاتو د ملي ادارې او د مالیې وزارت استازي شامل دي. د اوسپنې پټلۍ د ادارې ویان سمی دورانی د تېرې اکشن بې پورز ازادي راډیو ته تمه ښودلې وه چې په دغه سفر کې به د ترتیب شوي اکشن پلان مطابق یوه موافقه نهایي شي او د حیرتان مزار شریف د اوسپنې پټلۍ څخه به د سوداګریزو توکو انتقالات بیرته پیل شي. د ازبکستان د ریل پټلۍ ادارې تېرې اونۍ اعلان وکړ چې د افغانستان دننه د دغې 15 کیلومتره اوږدې پټلۍ فعالیت له دې کبله ځنډولی چې دا هېواد نه دی توانېدلی چې پر وخت د دغې پروژې تخنیکي ساتنه وکړي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د مدني ټولنې 93% سازمانونو او بنسټونو ویلي چې که ونشي کولی ښځینه کارکوونکي وګماري نو به دې ته اړ شي چې خپل فعالیتونه کم یا یې بشپړ ودروي. ملګرو ملتونو نن په یوه ټویټ کې ویلي چې د بشري مرستو ښځینه کارکوونکي د ژوند ژغورنې د مرستو په رسولو کې خورا مهمې دي. دغه وروستۍ جنسیتي خبرداری د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ورکړی دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د تېرې دوشنبې په ورځ په نیویارک کې د دې سازمان په عمومي غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي او اوسمهال افغان نجونې او ښځې په خپل وطن کې د تبعید شو په څیر ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ وایي په افغانستان کې د تیر کال تر وروستیو پورې نږدې 800,000 کسانو ته موسمي مرستې رسولي او دا اداره به له تر ټولو زیانګالو کورنیو سره مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د یو این سی آر څانګې نن چهارشنبې په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان سخت ژمی چمتووالي ته اړتیا لري او د ازبکستان په همکارۍ په ترمیز کې د دې ادارې لوجستیکي مرکز زموږ د بیړنیو مرستو رسولو مسله ډاډمنوي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې بې وزلي زیاته شوې او د دې هېواد د 40 میلیون وګړو له نیمایي زیاتې کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې همدارنګه ویلي چې په اوس وخت کې د هغو کسانو شمېر چې له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي 3 میلیون تنو ته رسیږي. په ترکیه او سوریه کې د وروستۍ ویجاړونکې زلزلې له کبله د مړو شمېر تر 800,000 تنو اوښتی دی. د ډی پی خبري اژانس راپور له مخې د ترکیې مرستیال ولسمشر فواد اوکتای نن چهارشنبه وویل چې په دې هېواد کې 5,840 نوي تنه مړه شوي دي. د ده په وینا په ترکیه کې 24,000 تنه نور ټپیان شوي دي. پر دې سربیره 5,215 ودانۍ نړېدلې دي. د ترکیې په ګاونډي هېواد سوریه کې بیا 2,200 تنه مړه شوي دي. په همدې منځ کې د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې ممکن د ترکیه او سوریه د مرګونې زلزلې د مړینو شمېر تر 40,000 ورسیږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي متحده ایالات په نړۍ کې له ډیرو جدي چیلنجونو سره مخ دی. خو په تېرو 2 کلونو کې ډیموکراسي پیاوړې شوې او دیکتاتوري ډېره کمزورې شوې ده. بایدن دغه څرګندونې تېره شپه د کانګرس له لارې ملت ته په وینا کې وکړې. هغه په دې وینا کې د بهرني سیاست په برخه کې د ستونزو او بریاو یادونه وکړه او ډېر تمرکز یې د چین پر کمونیست ګوند او د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتینو چې لانې هم خوشبینانه او هم مخالفتي بڼه درلوده. بایدن ملت پخوانۍ وینا ته په اشاره چې د تېرې فبروري میاشتې په 14 پر اوکراین د روسیې له یرغل 2 ورځې وروسته یې کړې وه د پوتین یرغل د امریکا لپاره یو آزمون بللی و چې د ده په خبره ویښوده دا هېواد به له ډیموکراسۍ څخه دفاع وکړي. هغه وویل دا ډول دفاع زموږ لپاره مهمه ځکه ده چې هغه سوله ډاډمنوي او نه پرېږدي چې احتمالي یرغلګر په خلاص لاس زموږ امنیت او سوکالي وګواښي. یو شمیر جمهوری پال اوکراین ته د پوځي مرستو په اړه یو څه بدبینو خو هغه تود هرکلی ته په پام چې په تالار کې د استازو جرګې د مشر کیوین مکارټي په ګډون جمهوری غوښتونکو د بایدن له څرګندونو وکړ وضعیت داسې نه و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن په متحده عربي اماراتو کې تمرینونه پیل کړل. دغه تمرینونه چې په ابوظبي کې د شیخ زاید په لوبغالي کې ترسره کیږي هدف یې راتلونکې اونۍ له متحده عربي اماراتو سره 20 اوره لوبو ته تیاری نیول دي. په پام کې ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ 3 لوبې د روانې میلادي میاشتې په 18, 18, 19 ترسره شي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشاهده د ځوان فکر پروګرام د فريده سيال پکې ساسي قربي. افغانستان یو ځوان هیواد ته او زیاتره وګړي د څلوي ختو اخته عمرونه لري، خو دا هیواد د کلونو راهیسې د جګړو سره مخ ته او د دغه هیواد ځوان نسل د ژوند د چارو د سمبالښت لپاره لا ډېرو کړاوونو سره مخ ته. د افغان ځوانانو یو تر ټولو لوی ستونزه د راتلونکي لپاره د منظم پلان نشتون ده، خو پوښتنه دا ده چې په اوسنۍ شرایطو کې څنګه یو ځوان د ځان لپاره یو پلان جوړ کړي چې راتلونکی روښانه او ژوند چارې ښې پر مخ لاړ شي. د راتلونکي لپاره د پلان په جوړولو کې اساسي فکټونه کوم دي؟ ولې د راتلونکي لپاره پلان لرل اړین دي؟ دا او د دې ورته نورې پوښتنې به نن په پروګرام کې له میلمنو پوښتو. د خبرونې میلمنه مو هم افغان خبریالان حبیب الله خیبر، زیرک زهین، په هند کې د حقوق او سیاسي علومو د دکتورا محصل هلال محبت، د خونزي استاد ملیحه ناصری، او رواني ډاکټر او د افغانستان د ذهنیت جوړونې د مرکز مشر ډاکټر منصور مجاب دي چې دوی سره به هم دا پوښتنې شریکې کړو. تاسو هم کولای شئ چې په فیسبوک کې خپل نظرونه راته پرېږدئ، ستاسو نظرونه به هم د خبرونې په پای کې راوخلو. زموږ قدرمن میلمانه هم وصل شوي دي. په پیل کې به ملیحه جانې تاسو ته راشو چې تاسو د ښوونځي یوه استاد یاست او دا وروستیو کې چې کله تغیرات راغلل تاسو په کور کې ناستئ. دغه تیر یو کال کې او له دې نه وړاندې تاسو د ژوند لپاره داسې کوم پلان درلوده؟ داسې یو څه مو جوړ کړي وو چې د هغې په اساس باندې مو خپلې ورځنۍ چارې پر مخ وړي.
سلامونه علیکم هیله غلې سیال، تاسو ته وړاندې کوم تاسو درنو اوریدونکو ته. بالکل، دا معلومه خبره ده چې هر انسان د ژوند مقدار وړلو لپاره یو منظم پلان لري. ما منظم پلان ورته درلود، خو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دغه سیاسي حالات چې راغله یو څه دا بهیر ټکنی سنې پلانونه هر څه ګډوډ شول. یعنی ما غوښتل زده کړو ته مې دوام ورکړم او کومې موخې مې چې ټاکلې ما ته ډېرې اړینې وې، له ماشومتوبه مې کار ورته کړی و، خو متاسفانه ورته ونه شوم رسېدلی. نظر په اوسنیو شرایطو خو رسېدل ورته سخت دي، نو هیله من یو څه شرایط جوړ شي او موږ بېرته په خپلو پلانونو باندې کار وکړو.
ډېر مننه ملیحه جانې. افغان خبریال حبیب الله خیبر هم را سره وصل شوی دی. خیبر صاحب، که تاسو راته وایئ چې ملیحه جانې هم یادونه وکړه، تاسو هم ځوان یاستئ، په خبریالۍ کې مو کار کړی دی، دغه دومره ژوند چې تیر شو تاسو داسې کوم منظم پلان درلوده چې د هغې په اساس باندې مخته تللی او که هسې یاد ژوند و تیرېده؟
اول خو سلامونه، وخت مو خیر ستاسو درنو میلمنو او زموږ د ډیرو ګرانو لیدونکو یا اوریدونکو چې ډیر وخت کېږي ترې لرې پاتې شوي یو. ښه، که موږ دغه بحث د افغانستان په صفحه کوو یا له افغانستانه یې راپیلوو، هو هغه وخت نو ښکاره ده چې ټولو ځوانانو هغو چې په هر برخه کې کار کوو د ژوند لپاره، د ژوند د چارو لپاره، د پرمختګ لپاره، د راتلونکي لپاره، او په ټوله کې د دې لپاره چې یو ځوان په توګه وشي کولی نورو ته یې خیر ورسیږي او د ټولنې مسؤلیتونو پر وړاندې خپله دنده ترسره کړي. پلانونه و لکه څنګه چې زموږ درنې خور یادونه وکوله چې په ژوند کې پلانونه درلودل، غوښتنې درلودې، هیلې درلودې، خو اوس مایوسه دي ترې، هغه هم د وطن حالات دي. هو، ټول پلانونه درلودل، مګر اوس که ووایو فکر نه کوم. کله کله زموږ سره دوستان ملګري هغو چې ژورنالیستان دي، موږ یې قدر کولی شو که د خپرونې غوښتنه کوي یا وایي چې تاسو موږ ته وخت راکئ او په دې ټایم به تاسو له موږ سره یئ، نو موږ خپله کوشش کوو چې ورته ووایو چې ورور، موږ په داسې یو حالت کې یو چې له تیر سقوط نه راپرېخوا، چې که تاسو لپاره په سم وخت کې ټایم ونه شو باسله یو بل متعین حال کې پوهیږو چې میډیا څه ده او د هغې ټایم څونه ارزښت لري، نو بیا به نه خفه کیږي. دا مثالونه د دې لپاره ورکړه چې کله چې د ژوند په دونه لومړنیو چارو کې تاسو له ستونزو سره مخامخ یې، نو فکر وکړو چې لویې چارې څنګه دي. زه په دې باور یم چې هر هغه ځوان چې له هېواده راوتلی دی او اوس د هېواد نه د باندې ژوند کوي یا خپل اوس په هېواد کې هم دي، دوی به ټول له یو ډول د پلان له نشتون یا د پلان له خلاص سره مخ دي، ځکه دوی حیران پاتې دي. او زه ورته حق هم ورکوم، زما همسنګری ملګری دوستان ژورنالیستان یا که په نورو برخو فکر وکړو، هغوی تیر شل کاله زحمت ویست، هڅې وکوله چې بالاخره به موږ د ټولنې د ځان او په ټوله کې د وطن لپاره یو څه کوو، هڅې وکول، ډېر زحمات یې وایستل، مګر نن نتیجه څه ده؟ نو دغه حالت داسې شوي دي چې زه په دې مطمئن یم چې ټول به په داسې وخت خلا کې شتون ولري چې فکر بکی لا هم چې لکه مزه یې پیل کړي.
مننه. بیرته به راوګرځو تاسو ته ښاغلی خیبر، ور بشو هلال محبت، تاسو په هند کې درس وایي، هلته دکتورا کوي، دغه ژوند چارې له دې وړاندې څنګه وي؟ پلان مو درلوده نه مو درلوده؟ معلومه ده چې حتمن به مو یو څه تنظیم کړی وي، ژوند به مو یو څه په پلان مخته تللی وي. تاسو راته د خپلو پلانونو په اړه باندې لنډ وایي پیل کې.
سلامونه اونې کې هیڅ نمړی تاسو ته او تاسو ټول لیدونکو اورېدونکو ته په دې هیله چې بروغ جوړ یاست. زبرداست وایم چې هر یو انسان یو پلان لري، داسې انسان بنوي چې بې پلانه واوسي په خپل ژوند کې. نو موږ لکه زبر د خپل ځان او دغه کوم چې په هندوستان کې موږ سپوډنټان پاتې کیږو، د دې په باره کې به یادونه وکړم. موږ چې دلته راتللو موږ په ډېرو هیلو په امیدونو او په توقع راغلو چې موږ د داسې هیواد سره تعلق ساتو چې هغه زموږ هیواد په آل ور دوړ کې معلوم دی چې ډېر یو په هر لیول باندې موږ پاتې هیواد وو. نو موږ دلته راغلو چې د خپل هیواد نمائندګي وکړو، دغه تل لوړې زده کړې وکړو، تر څو ځان سره ډېر شند واخلو، بیا خپل هیواد ته لاړ شو واپس. مګر موږ ډېر امیدونه موږ سره وردل کله چې دا طالبانو نظام راغی، دای حاکم شل په افغانستان باندې، یعنی دلته موږ سره د افغانستان جنکې نمشته دي، هلکان نمشته دي. نو موږ کده یو بل سره خبرې وکړو چې څه سوچ او فکر کوي، څه پلان لري د افغانستان لپاره. هیڅ چا سره کومه برنامه نشته دی، نه کوم پلان نشته دی چې موږ به بیرته واپس افغانستان ته لاړ شو. هاته د تګ سوچ نه کوي افغانستان ته، ځکه چې هر انسان یو ځای ته وي چې هلته د هغې عزت وشي او د هغې هغه کوم زحمت چې ویستلې وي د هغې نتیجه ویني. مګر موږ په داسې حالاتو کې اوس قرار لرو چې موږ د افغانستان د راتګ، موږ د افغانستان د تلو دپاره کوم پلان نه لرو، ځکه چې موږ دلته خواریانې وکړلې، سخت هم تیرې کړې، په پردي هیواد کې پراته، کلتور بدل دی، دین بدل دی، هر څه موږ دپاره بدل دی. موږ دلته سخت تیرې کړل، مګر اوس موږ د افغانستان شرایط چې ګورو، وضعیت چې ګورو، داسې یو کنډیشن په افغانستان کې دی چې هغه بیخي موږ نشو زغملی، او نه دا پلان موږ لرو او نه سوچ کوو چې موږ بلاړ شو. موږ ته بس څوک د یو انسان په نظر ګوري، او هغه موږ چې کومه سخت تیره کړې ده د تعلیم په باره کې چې موږ دلته راغلي د خپل وطن نمائندګي کوو، خپل هیواد دپاره سخت تیروو، د دې نتیجه موږ ته ایس سل فیصد موږ ته مثبت نه معلومیږي، او موږ کوم پلان نه لرو چې مطلب دوی به موږ چې موږ به طالبان اکسپټ کړي.
بیر سره وګرځو په دې باندې بحث وکړو چې هغه ځوانان چې له افغانستان بهر دي اوس مهال، او هغوی چې په افغانستان کې دي، حتی هغوی تصمیم لري چې افغانستان پرېږدي، داخله پرېږدي چې هغوی په بهر کې دي، دوی خونه غواړي چې افغانستان ته راشي. په دې مسله باندې بحث وکړو. ډاکټر صاحب، تاسو سره راشو د دې دریو قدرمنو ملمنو خبرې تاسو واورېدلې، درې وړ ځوانان دي، او دوی په دې باندې بحث وکړو چې اوس مهال چې په افغانستان کې شرایط بدل شوي دي، دوی ذهن نو روحن هیڅ داسې پلان نه لري چې ژوند به څنګه مخته وړي، ځکه چې دوی خپل ځان داسې یو ډول احساسوي چې بې سرنوشت دي. په داسې یو حالاتو کې چې یو ځوان کله راګیر شي او لار ورنه ورکه وي چې څه وکړي، ستاسو مشوره ورته څه ده؟ هغه ځوان ته چې لار ورنه ورکه، از ستاسو غږ لرم، مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خطول او اوریدونکو ملمنو ته سلامونه ونی که هیلی ورکوم، ورسته له سلام نه دغه پروګرام چې څوک اوري همدا اوس د قلم او کتابچه را واخلي، ځکه موږ څلور ملمنه د دې تر څنګ تاسو ډېر زحمت ایستلی دی تر څو دوی ته داسې څه وړاندې کړو تر څو دوی هدفمند شي او د خپل اهدافو لپاره پلانونه جوړ کړي. زه راځم ځینې اصطلاحات چې د افغانان ځوانانو ترمنځ یو نو ګډوډي د دوه اصطلاحاتو په هکله په باندې خبرې وکړم. اول دا چې یو هیله ده، هیله چې څوک لري هغه ذهن پریشانه کوي، او څنګه د هیله، یعنی د هیلې په ځای باید موږ هدف ولرو. یوه موضوع، بل هدف د غرض او نښې په معنا دیم، او په اصطلاح کې هغه څه دي چې یو شخص یې تر عمل وړاندې په نظر کې نیسي، او هغه د هغې د لاسته راوړلو لپاره ټول امکانات کاروین، او دغه لپاره بیا پلان جوړوي. نو دغه اصطلاحات باید څنګه شي؟ سوال، موږ باید هدف ولرو نه هیله. کله مو چې هدف و هدف پټ وکړ، بیا څنګه وکړو د هغې د لاسته راوړلو لپاره پلانونه جوړ کړو لنډمهاله اوږدمهاله او منځمهاله. او بله یوه مهمه خبره دا پروګرام چې
په بخنی سره دلته زه یو ستاسو خبرو کې یو مداخله کوم، دا چې که چېرته بیا په هدف باندې خبرې کوو او په د ترمنځ توپیر باندې چې هیله او هدف سره فرق لري، که چېرته دا مرته په دې کې وایي چې که ځوان ځان ته هدف ټاکي په داسې یو شرایطو کې، مخکې له دې نه چې هدف ته موږ ورشو، موږ وایو چې ځوان بې پلانه ده، ځوان سره هیڅ داسې روحیه نشته، انګیزه نشته، څنګه یو ځوان دې ته وده ورکړو چې هدف ځان ته وټاکي؟
ګوره دا خو په دې پورې اړه لري چې دوی انګیزه پیدا کړي، کله چې هدف وټاکل په خپل انګیزه رامنځته کیږي. بدبختانه موږ په اصطلاح
اوس ستونزه همدلته رامنځته شوې ډاکټر صاحب، ستونزه همدلته ده چې زموږ ځوان سره موضوع ستونزه دا ده چې دوی یوازې په دې فکر کې چې افغانستان څنګه ووزي یا ډوډۍ ځان ته څنګه پیدا کړي یا کورنۍ غړو ته ډوډۍ څنګه پیدا کړي، دا ورنه پاتې ده چې څنګه د خپل ژوند لپاره پلان جوړ کړي. اوس په دې شرایطو کې که ډوډۍ پیدا کول غواړي یا که غواړي چې افغانستان نه ووزي یا که غواړي تحصیل ته ادامه ورکړي یا هر لار چې وي، د دغې لارې د جوړولو لپاره څنګه ځان ته هدف وټاکي؟ دغه باندې کرنا واچوي
په دواړو سترګو ګوري. اول چې دوی غواړي د خپل پنځو یا شپږو مواردو کې دوی هر انسان باید ځان لپاره اهداف وټاکي، اول دغه دی چې د روغتیا په هکله باندې دوی باید اهداف ولري، بل تحصیلي اهداف ولري، بل څنګه د روابطو په اصطلاح د روابطو په هکله باندې پلانونه ولري، اهداف ولري، دغه د لاسته راوړلو لپاره په اصطلاح پلانونه جوړ کړي. زه راځم چې تاسو پوښتنې ته ګوره. اول دا چې دوی باید د اهدافو یا د پلانونو په اهمیت ځان پوه کړي، دا ډیره مهمه ده. هغه څوک چې پوهیږي هغه باید خپل ځان لپاره اهداف او پلانونه جوړ کړي، او هغه څوک چې نه پوهیږي باید د ټولنې د هغه مسؤولینو لخوا نه، یا د والدینو لخوا نه، یا د معلمانو لخوا نه څنګه شي دوی راهنمایي شي. بله مهمه خبره دادم چې زده کړی وکړي، یعنی د اهدافو د لاسته راوړلو لپاره یو کتاب یا یو سیمینار واخلي، دوی یا په یوټیوب کې یا په انټرنیټ کې، یا هغه څوک چې هدفمند دي د هغې څنګ ته ورشي، څنګه وکړي خپل ځان لپاره د اهدافو ټاکلو روش او هغه طریقې وټاکي. بله دا ده چې دوی له ماتې ونه وېرېږي. اکثره ځوانان زموږ چې اهداف نه ټاکي دغه د پلانونه نه تعقیبوي، له ماتې ویریږي. دوی باید څنګه وکړي؟ ریسک وکړي، یعنی د ماتې نه ونه ویریږي، د افتراپیانو د خبرو نه ونه ویریږي او ځان مقایسه نه کړي. بله دا ده چې دوی د آرامتیا غوښتنه ونه کړي، یعنی تنبلي ونه کړي، دوی شروع وکړي له یو ځای نه، یعنی په دې معنا چې دوی اول قلم او کاغذ را واخلي. کله چې دوی قلم او کاغذ را واخستو انګیزه ورته پیدا کی، کله چې اهداف وټاکل د هغې لپاره دته نور اراده راځي، ورته ناخودآگاه اراده ورته رسي، او څنګه دې دی بیا خپل اهداف ټاکلی شي. نو په ټوله کې به ښه دا ویم چې دوی څنګه وکړي د آرام غوښتون کې ونه اوسیږي، یو څه د اهدافو په هکله باندې مطالعه وکړي او په ارزښت او اهمیت کې پوه شي. څوک پوهیږي ښه خبره ده، باید اهداف وټاکي، د روغتیا، تعلیم او تربیه، روابطو، د پیسو په هکله، یعنی د ثروت په هکله باندې ځینې اهداف وټاکي. بیا مختلف د ژوند مختلف اړخونه لري چې په کوم بخش کې دی کار کوي، اهدافو ته ضرورت ده، بیا څنګه وکړي هغې بخش کې مطالعه هم وکړي، سیمینارونه واخلي په اصطلاح. او بل ډیره مهمه خبره چې دا ده، زه چې وینم افغان ځوانان د نورو تر تاثیر لاندې دي، ځان مقایسه کوي د نورو سره، او د خپل اهداف یا ډیر لول ټاکي یا ډیر ټیټ ټاکي. دې اهداف باید امکاناتو او فرصتونو ته په کتلو باندې وټاکل شي. مثلا که زه اوس اهداف وټاکم چې زه په اروپا کې تحصیل وکړم، نو زما ته دا امکانات نشته دي، خو دا کېدلی شي چې زه په مسجد کې یا نږدې پوهنتون کې د مرکز کې په افغانستان کې کولی شم تحصیل وکړم، او د هغلته چې کوم فرصتونه دي او تجارب دي هغه را انتقال کړم
نه یاد کړم یا زده کړم یا کسب کړم دا غینه بیا څنګه د ځان ټولنې او کورنۍ په ګټه باندې استفاده وکړم. افغان ځوانان یو کتابچه ولري او نور چې زموږ څوک غږ اوریم د باید همدا اوس قلم او کتابچه را واخلي همدانن اهداف وټاکیم. وی څوک چې هدف نه لري با ټول عمر د هدفمندو کسانو لپاره کار وکړي.
مننه ډاکټر صاحب، بیرته تاسو سره
د نورو لپاره کار
وکړي. مننه بیرته درته راګرځم. ملي حجانې تاسو به درشو. ډاکټر صاحب هم یادونه وکړه چې په ژوند کې هدف درلودل ضرور دی، تر څو چې هدف نه لري تاسو نشي کولای چې پر مخ لاړ شئ او ښه راتلونکی ولري. اوس شرایطو ته کوم وګورو، داسې شرایط راغلي دي چې د هر ځوان هدف دا ده چې ډوډۍ پیدا کړي، که هغه پیغله ده که هغه هلک ده. یوازینۍ ستونزه چې اوس موږ په افغانستان کې لرو دا ده چې خلک ډوډۍ نه لري، خلک سرپناه نه لري. دا شرایط هم داسې برابر شوي دي. داسې شرایطو کې داسې یو انګیزه به ځوان سره وي چې هغه په دې فکر وکړي چې باید مطالعه وکړي، ځان ته باید هدف وټاکي، یا دا چې په دغې سختو شرایطو کې له دې سره هم باوجود یو ځوان کولی شي ځان د پاره هدف وټاکي. تاسو څه فکر کوئ؟
د ما په اند اوسنۍ شرایطو کې خو البته یو څه ستونزمن دي چې سړی موخې وټاکي یا پلان، یعنی له نوي نه هغه چا چې پلان نه درلودي یا موخې نه درلودي که نه د هغو ته نوي پلان جوړول یو څه سختېږي. تاسو په وینا سه هغه ټول دی یو مړی ډوډۍ په څیر سرګردانه دي، ټول خلک یې نه مصرفیات د خلکو مغه سوای د ټول ځوانانو دی هغه کسان چې په افغانستان کې اوسي. په لدې سره سره د ما په نظر هر انسان باید مخکې له مخکې شرایط په نظر کې ونیسي، ځکه د افغانستان شرایط خو ټول تمالوم دي. د څلوېښت کاله چې افغانستان په کوم شرایطو کې ده، ټول په همدغو شرایطو کې پیدا شوي دي، پکې لوی شوي دي، نو سیاسي حالتونه ټول بدلون کوي. نو دې په نظر کې نیولو سره دوه رقمه پلان د ما په اند، البته ارواپو خو نه یم خو کومه تجربه مې تل ځوان ده که اخیستې ده، دوه رقمه پلان باید ولري. اول دا چې اساسي پلان دي، کوم پلان لپاره چې دوی باید کار وکړي. او دویم اټکلي پلان.
ملي حجانی په بخښنه سره مخکې دین شه د پلان پړه تاسو خبرې وکړو، هدف پړه یو زده غه کډام رته جواب کوي چې ته انګیزه څنګه یو چاته ورکو چې ورته وایو که هر څومره شرایط سخت شي ته باید هدف ولري، دا انګیزه څنګه وزوان کې را پیدا کو؟
خو هغه یو د نننۍ قوه ده، یعنی درونی حالت ده. که چیرې یو څوک په داسې کورنۍ کې لوی شوی چې هغه په مثبت فکر باندې وي، یعنی همیشه هغه ته مثبت تلقین شوی، هغه همیشه هڅول شوی وي کار ته ځوان ته، هغه خپل انګیزه پیدا کولی شي. یعنی ټول شرایط په دې کې رول لري چې څنګه سړی انګیزه واخلي. که یو نفر مثلا په داسې کورنۍ کې لوی شوی چې هغه تل ځپل شوی وي، استعداد تکول شوی، ځپل شوی ورته چې ته دا کار نه شې کولای، ته دا کار نه شې کولای، خامخا هغه انګیزه له لاسه ورکوي. خو بیا هم انسان د اړیکو تابع ده، د ټولنیز ژوند تابع ده. شاوخوا چې وګوري خصوصا ځوانان، هر شی د انګیزې لامل کېدای شي. عین موقعیت کې چې یا څوک ماتې خوري، هغه ماتې نه د درس نه اخلي، هغه بل نفر چې کامیاب شوی دی نه غواړي چې درس واخلي، د خپله یوه انګیزه ده. یعنی ځوان ته لیواله کېږي، کولی شي چې ځوان مخته یوسي، موخې وټاکي، پلان ولري. یعنی انګیزه هغه درونی قوه ده چې انسان باید له خپله له مثبت لیدلوری ولري، مثبت فکر وکړي.
مننه ملي حجانې، تاسو بیر سره وګرځو. خغلی خیبر، تاسو خبري واوریدل چې هدف ټاکل ژوند کې مهم دي، او که هدف لرو معنا دا چې موږ پلان لرو د ژوند لپاره. تاسو څه فکر کوئ اوس افغان ځوانانو ته څه پکار دي، څنګه ځان ته هدف وټاکي؟
بس دونه سخت کړه که دوستانو ملګرو چې زکه اوس پیل کومه ایران باندې دلته چې لکه مزه پیل کومه. ګوره غلی سیال، خبره دا ده چې اول چې موږ د یو ځوان په توګه، د یو افغان په توګه، د ژورنالیست په توګه، د ښوونکي په توګه، د یو ډاکټر په توګه خبرې کوو، زه دا زما خبر چاته زه همیشه دا خبره کوم چې زما خبر چاته نه غواړم چاته مشخصا شخص ته راجع نه وي، عمومي خبره کوم. موږ باید مسؤلیت واخلو د خپلې خبرې، درست؟ یو څه دي چې ځینې دوستان ورته یادونه کوي چې ځوانان پلان ولري، نه پوهېږم انګیزه ولري. وبخې هیله و هدف و بیدغوی ترمیز تفاوت زد سوایم. اوس مگا پا ایدیال شرایطو که نیو، پا تیرو سرویختو کالونو که هم نو، درست؟ بله مسئله داده چه که چرت مگا در ارمانگره شخص پتروگ خبری که نو نه یوازې دا چې موږ خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی، د خپل الفاظو مسؤلیت نه دی اخیستی، بلکې هر هغه څه چې همدا اوس ما اوته اوري، د خوست په یو لرې ولسوالۍ کې همدا اوس ما اوته اوري، ځکه نور رسنۍ شاید په شکل د اشکالو سانسور شي یا پارس ورته بس بلې خواته لاړ نه شي. زه به دا مسؤلیت ولرم چې دغه خبر چې زه کوم دا څومره صدق کوي د خوست په یو لرې پرته ولسوالۍ پالیشیرو تریزیو او مساخلو ولسوالۍ کې. خبره چې شي موږ په تیرو جګړو کې نه یوازې دا چې ووژل شو، ټپیان شو، زیربناوې مو له منځه لاړې، موږ ارزښتونه د لاسه ورکړه. موږ خو اول د کورنۍ هغه سټرکچر سختار جوړښت باندې نه پوهېږو، او په دې هم نه پوهېږو چې په یو کورنۍ کې د پلا دا واقعیتونه دي چې زه یې وایم، څوک پور باندې خفه نه شي. که موږ غواړو چې تغییر رامنځته کړو، څه ډول چې ډاکټر صاحب خبره وکړه چې ریسک په اخلو ریسک همدا دی چې ځوان په توګه زه اخلم، موږ د کورنۍ هغه سټرکچر جوړ نه دی. یو انجلۍ باید همدې باندې تر پانتونه پورې ورټل شي. ته انجلۍ همدغه انجلۍ که تر ګورې دغه اوسني شرایط په ځای باندې خپل ځای پرېږده، دا انجلۍ باید ورټل شي. ته انجلۍ په شکل د اشکالو، د ډوډۍ په خوړلو کې، د لباس په اغوستلو کې، په ناسته کې، په ولاړه کې، په انتخاب کې، هلک کوچنی تر اتلس کلو پورې خبرې مکوه، مخکې مکیږه، نظر دې مه ورکوه. دغه مشکلات ور اخو نور لرو. بل خبره که تاسو د نظر څختنه هم یو لپانتونه فارغ مې کوي، بل لوګي والا مشر ناس د لوګي ته احترام لرم، د کلتور برخه ده. خو دلته عقل پسې نه دی، په سر دی، مګر تاسو به اجازه نه درکول کیږي چې تاسو دغه پر مخ خبرې وکړي. څنګه هدف ټاکي، څنګه انګیزه اخلي، څنګه تغیرات رامنځته کړي، تاسو موږ پر ریالستیک اوسئ. یو مسله، بل مسله دا درځي زدا غزي یو ځوان سره پر وړاندې ناس یو ډیر غواړم د هغه افغانانو لزړه وګیګم، مدر سره ډیپلوماسي کوم، نه کوم بل څه، ځکه په دې وخت کې اساسيات کار د څنګه سره ملت سره وګیګم. پلان یې درلود، په ډیرو سختو شرایطو کې مې زده کړې وکولې. په افغانستان کې یو بهترین پانتون کابل پانتون نه فارغ شوم، په د خپل خوخ رښتې چې هغه وخت تیف سره نمرې برابرې وي، خو ماتيبونه لوست سیاست نه ولوست. په ژورنالیزم کې یا په دې مقدسه کورنۍ کې دولس کاله کار مو کاوه. پلان مې درلود، خلکو ته مې د خیر سونو ګټې د فکر مې درلود، او دا فکر مې درلود چې په دې کلنۍ کې به څوګم، په دې کلنۍ کې به څوګم، سل به کلنۍ کې به څوګم، او له کوم ادرسونو به چا چا ته خیر رسوم. دا د زما حالت داده کنه، دا هغه وخت دی چې موږ یې باید خپل ملت ووایو. اوس دا نه وایم چې زما ځوانان دې انګیزه نه اخلي، ښه دغه مشکلات لرو وڅ کول پکار دي. د دې مشکلاتو دایره په داخل کې راځي او یو پلان جوړ کو. دغه پلان به هم په لیکې دوړ وي، او هم بل موږ سره بیا دغه دوستان او ریډونکو لیدونکو چې د هیواد په ګوډ ګوډ کې ما ور بیا له ما سره یو ځای کیږي. او که زه ورته وایم چې ته له هیواد تښتې، او که زه ورته وایم چې ته یوازې په ډوډۍ پس سرګردانې، او که زه ورته وایم چې دلته ایډیا مهمه ده، دلته پلان مهم دی، دلته د د د د د د د د د هیلې او د هدف ترمنځ تفاوت موجود دی، بیا موږ بلې خواته ځو.
خغلی حبیب، پښتنه هم دادا چې اوسنی او شرایطو کې چې تاسو یادونه وکړه چې ټولنه کې ځوان داسې وي چې د فرهنګ په اساس یا کلتور په اساس چې تشاته شا یا که پیغله وي یا هلک وي د خبره ورته کیږي، یا دا چې نور مسؤلیتونه په غاړه وي، یا که موږ ورته دا تشریح کوو چې هیله او هدف څه ده، دا سمه ده چې موږ ورته دا موضوع تشریح کوو. خو پښتنه اوس دادا چې افغان ځوان په داسې شرایطو کې راګیر ده، څنګه کولای شي په همداسې یو شرایطو کې ځان راوباسي او ځان لپاره داسې یو لار غوره کړي چې د هغې راتلونکی ښه وي؟ داسې خو نه کېږي چې ژوند دې همداسې عادي ورځو غوندې تیریږي او موږ به هیڅ پلان نه لرو، څه وکړو؟
ښه، په دغه شخص شرایطو کې کله چې تاسو رهبري ونه لرئ، کله چې هیواد داسې بې سرپوښ وي لکه نن چې لرو، یو خو په ټوله کې نړۍ او ګلوبلایزیشن ته په کتو موږ نړۍ په یو کلی بدله شوې. نړۍ مجبوره ده چې په دې وخت کې د افغان میرمنې، د افغان ځوان او د افغان وګړي غږ واوري. که نه اوري، همدغه بدبختي به سبا د دوی د کور ته دروازې رسېدلي. یو خبره شته چې زه شاید په ځینو برخو کې له نورو ملګرو سره بیا موافق یا غږ موافقت کوي، اوسې هغه به دا وي چې موږ تېر شل کله غټ چانسونه یا 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 امکانات یا تغییر هغه مهرې د لاسه ورکړي، بیا به داسې ونشي. ښه، اوس څو اساسي لارې شته چې امده غزوان چې هر چیرې دی په دې ور سره باس وشي، خپل یا د غزوان له بل ځوان سره، د غزوان له ځان سره فکر وکړي، یا خپل هغه څنګه چې څوک ور سره شتون لري. په دغه یو خدا دا به دوه منی چې موږ ارزښتونو له لحاظ ته کېدل یو، ورسته پاتې یو، په بد حالت کې یو، خو ډوډۍ به هم ګټم، خو لزان به پیلوم تغیرات براولم. که په دې سخت وخت کې هر چا ورته ویل چې د نظامونو تغییر وو، ما زه د سیاستونو تغییر وو، ما زه د نظام خو یا حکومت ډول تغییر وم، لاغوی بس دی نه ځي. دوی یا افغانستان په دې یوویشتم قرن کې دا کار به ډېر مخکې شوی وای. موږ د فکر جوړونې ته اړتیا لرو، او دا فکر جوړونې له همدې فرد شروع کېږي، له ځانه شروع کېږي. هر هغه څه چې ډېر اسانه فرمول ورته وایو، هر هغه څه چې تاسو نه راحته کوي، تاسو نه آرامه کوي، ستاسو کورنۍ نه آرامه کوي، ستاسو چاپېریال ته تاوان رسوي، هغه کار مه کوئ. هر هغه څه چې تاسو یې په اوس کې، سبا ته، راتلونکي کې، کال وروسته او په لانګ ټرم کې د هېواد لپاره خیر ګڼئ، د بل انسان لپاره خیر ګڼئ، د ځان لپاره خیر ګڼئ، د کورنۍ لپاره خیر ګڼئ، او درست هغه ایډیاله توګه چې نه کېږي، بیا هم تاسو کوشش وکړئ چې ډېر سلو قدمونه واخلئ، له ځانه تغیرات پیل کړئ. دې څونه چې توانېږئ، در باندې بوج نه اچوم، نه پوهېږم زما بس بخي علاقه د ارواپوهنې برخې ته لاړه. اوس نو هر افغان ارواپوه ځکه دی چې ډېر درد مې تیر کړی، هغه چې وایي ډاکټر پسې مه ځئ، کنه چا باندې چې تیر د هغوی ته ورشئ. خبره دا ده چې موږ که ځوانان له دې سخت حالاته راوباسو، د دوی په ژبه به ورسره خبرې کوو، د دوی درد به در کوو، او ورته وایو بچې زه په دې پوهېږم چې یو ژورنالیست ځوان د خپلې ګردې اعلان کوي، دلته د سره موافق نه یم، ځکه ته به کار کوي، همدا اوس هم که ته کچالو خرڅ کړې امکان لري، تر ټولو سخت او دروند کار وکړه، شاته مه پاتې کېږه. مګر ډېر ایدیال غوښتنې باندې تر کې ولزان دي پیل وکوي، کوچنی کوچنی، او له دې او په دې اساسي وخت کې هغه درسونه او بنسټونه چې د بشر، د انسان، نه پوهېږم د ډیموکراسۍ، د ښځې د حقونو، د زده کړې د حقونو ملاتړي دي، د همدې لپاره ایجاد شوي دي، نن دې راشي خپل مسؤلیت ادا کړي. ځکه دغه ټولې برخې چې ماینونه واخیستل په افغانستان کې تر جدي فقر لاندې دي، او ټولې پټه پټه لیدلې دي.
مننه کور ودان، تاسو بیرته راوګرځو. خغلی محبت، تاسو ته براشو، تاسو په هند کې یاستې، هلته به ستاسو هم صنفیان وي، ملګري دوستان به و چې هلته د سقوط نه وروسته بیرته هیواد ته نه دي راستانه شوي. تاسو په ټولو کې مخکې یادونه وکړه چې بې انګیزي یاستې او نه غواړئ چې افغانستان ته وګرځئ. هلته چې په هند کې یاستې، د هغو ملګرو چې درسونه مو خلاص شوي دي، هغوی که په جریان کې دي، دوی څه کول غواړي؟ د دوی آینده پلان څه ده؟ کوم طرف ته ځي؟ او بالاخره داسې څوک پکې شته چې هغه دا وګڼي چې دوی باید افغانستان ته راستانه شي، او د افغانستان د بدلې لپاره یو کار وکړي؟ داسې څوک شته پکې؟
ګوره، دلته موږ ټول په دې نظر استو چې موږ د افغانستان څخه زموږ خپل هیواد دی، او وطن د مور حیثیت لري. نو موږ د خپل وطن لپاره راغلو چې دغه زده کړې وکړو، واپس خپل هیواد ته لاړ شو. خو په اوسني حالاتو کې وزلته موږ ټول په خپل زده کړو بیز یاستو. نو موږ ټول سره 15 کاله ټایم دی، ځکه چې دلته د ماسټری او د پی ایچ ډی کلاسونه زموږ نوي شروع شوي دي. نو په دغه ټایم ونیسي، نو دغه کې موږ افغانستان فالو کوو چې افغانستان کنډیشن وو کم طرف ته ځي. که چیرته ښه وو نو خپل هیواد هم دی، کار څومره بچ بې درزو به، او که چیرته د افغانستان حالات لکه دغه وس طالبان لکه تاسو خپل وا ولیدل چې د وزیر ویلې، د لوړو زده کړو وزیر ویلې چې موږ نه ډاکټر ته ضرورت لرو، نه ماسټر ته ضرورت لرو، نه بیچلر ته ضرورت لرو، موږ هغه اشخاصو ته ضرورت لرو کوم چې اسلامک سټڈی کړی وي، موږ هغه کسانو ته اولیت ورکوو. خو بیا هم د دې ترڅنګ موږ امید او هیله لرو چې وطن ته لاړ شو، خو حالات به موږ فالو کوو. چې که حالات هو موږ ځو، که حالات ښه نه وو بیا موږ مجبور اسو چې یو هیواد په سفارت ځان وردننه کو، او موږ هلته شکایت وکړو چې موږ هم انسانان اسو، د ساسو غوندې د ژوند کولو حق لرو، ځکه موږ راغلو وطن دپاره. مګر زمونږ وطن کې داسې یو نظام حاکم دی، داسې یو خلک راغلي دي چې هغه ما د انسان په حیث نه قبلوي. زما تعلیم په ما باندې ټاپه د کفارو وخی، چې تا د غیر مشرکونو سره درس ویلی دی، هغه ما بیخي قبلوي نه. ایا زه د ژوند کولو حق نه لرم په دې دغه کې، په دې دنیا کې کوم څه چې تل لري؟ هم د زم انسان ما، نو بیا موږ مجبور اوسو چې بس بل طرف ته لاړ شو، ځکه موږ د افغانستان راتلونکي اوسو. موږ زه په دې مطمئن ما چې د افغانستان نسل دا 80% موږ د افغانستان پرمختګ کولای شو، چې افغانستان په د افغانستان په نظام کې کار وکړو، افغانستان د نورو هیوادونو سره سیال کو. کچیر ته موږ ته څوک دغه زمينه راکې، کچیر ته زمونږ پارزخ څوک پوي شي، که چیر ته زمونږ دغه بهرني تعلیم ته څوک متوجي وسی.
هلال صاحب، په بخینه سره تاسو یادونه وکړه چې اوس یعنی همدلته پاتې کیږي او د تګ اراده هم نشته، دا چې هند کې پاتې کیږي یا کبل کم هیواد سفارت ته ورځي درخواست ورکوي، د دې لپاره بیا هلته تاسو او ملګرو کې تاسو خپل داسې کم پلان پلان مو جوړ کړی دا چې بل اخیرا دا غي طریق دا ی د خپل ژوند د جوړولو لپاره یاد چې د بلې لارې نه بیرته افغان ولست یو څه وکړي چې دومره زحمت مو باسلې دی او دا زحمتونه مو وبوي نسی د دې لپاره بیا څه پلان جوړ کړی
بلے منگ پدی نظر آسو چی افغانستان دا پارا منگ دسی سوچ لرو چی منگ رکا وس منگ وس پوری منگ دسی داغ سوچ نلرو چی منگ ہر سدلاس ورکن منگ بیا ہم امیدو ہیل لرو زکا چی منگ برحال پا سٹیڈی باندی بیزی آسو نو کد افغانستان حالات خشن خلار بشو که خنش لو بل طرف تلارو لو بے با منگ افغانستان دا کو زکا منگ دا افغانستان راتمون کی آسو منگ زوانان آسو زکا زوان چی دے دا تولنی دملا تیری حیثیت لری ام دا افغان دے چی دے ہواد پاپا دا ولو کې غټ رول وبوي امدغه ځوانان دي چې خپل هواد نور هوادونو سره سیال کوي کچې ته موږ ریشو په نورو دغه باندې لکه زمنګ د جمهوریت په دغه باندې خبرې وکوم دغه مشرانو چې زمنګ وطني امدغه سیاسونو ځکه سیاسونو چې هواد کول شي د نور هوادونو سره سیال کوي مګر سیاسونو زمنګ هواد لاړو تبا برباد کړو هر چا د خپل غټو د شخصي منابعو د فار کار وکړو مګر اوس وطن د ځوانانو د پاره پاتې دي خصوصا زه هغه ځوانان چې مطلب بهر پاتې کیږي تعلیم پیسا باندې تللی وی اغه ټول موږ دغه پلان لرو چې افغانستان زمنګ هواد دی چې ته موږ بل هواد تم لاړ شو او زمينه به په افغانستان کې برابر شي د جوان کولو هم دارنګ زمنګ تعلیم ته سوګ ارزښت ورکي موږ به تخپل هواد ترازو دا زم ما هواد دی دا زم ما د مور حیثیت ماته لري مجبور یم هم دارنګ نور زم ما دلته چې موږ سره کوم دوستان دي ملګری دي موږ به واپس راځو خپل هواد دا په موږ حق لري دا باد وولو کدا ته زل ارش مبل ارش تل ارش دا به سوګ باد وی خو موږ حالات فالو کو ځکه کزه زم مطمئنه ما کزه چې تل ارش ما نو طالب هر کړنه ز نه شم زغملی طالب هغه کړنه کوي چې نه اسلام منی نه انسانیت منی نه ور سره اړیوال منی زه مجبور یم چې ریاکشن وکم ځکه ما خو دلته بهر تعلیم کړی دی ما ټولنی کتلی دی ما انسانان کتلی ما انسانیت تله مگر زه دانه شم کوله کچې ته په وسنی حالاتو کې زلار شم زه خپل ارسه د منځ ور کوم نو زه به حالاتو ته ګورم کچې ته حالات خوش زه خپل واد ترازم او کچې ته حالات خنه شل بس مجبور چې بل هواد مانه ګټه استفاده کی
مننه کوروادان ژوندې وسې برته پتا سترو ګرزو ډاکټر صاحب تاسو موږ د قدمونو ملمنو خبرې واورې دي که په دې باندې خبرې وکړو چې پوسنی یو شرایط کې چې افغان ځوانان دي کغه هیواد کې دي هیواد نه بهر دي ک په دې برخه باندې تمرکز وشي چې اوس شرایط کې یو ځوان دې ته څنګه وهڅو چې هغه د ژوند لپاره یو روخانه لار وټا کې او په غو باندې مخکې لاړ شي
مثلا اول خو د زموږ کوم د کړیان چې دې په خارج کې د زموږ غیر رسمي سفیران دي التا دوی دې مایسه کېږنه او دوی دې دغه ځای تجربه را انتقال کړي اوس خود انتقال وسیله زیات دي نو دوی باید په هیڅ ډول باندې مایسه نشي او راتلونکي کې دوی دام او دوی باید فقط تجربه الته جمع کړي دلته زبان لرم د عیدو او تجربه دغه نه به استفاده کوو دوی کولای شي د کتاب په شکل یا د یو بل ویډیو او اډیو په شکل باندې دوی کولای شي د تجربې په هر بخش کې افغانان پر انتقال کړي خبره دا به ګوري وي چې هیڅ کلمه تسلیمېږه دا سوژه شته دي هم کتابونه شته دي یا په اصطلاح د خلکو ترمنځ خبرې دي دا په دې معنا چې هیڅ کلمه تسلیمېږه چې په سختو شرایطو کې تخپل مهارتونه لوړ کړي او د ای بی سی پلان ولري یعنی د سینر چې کله شرایط سخت شي ته پلان پرېګ دی د اهداف پرېګ دی لغې لپاره پلانونه ترتیبول پرېګ دی نو په ټولو کې زه ویم چې دوی په هر نو شرایطو کې افغان ځوانان د ځان سره پلان ول نظر په امکاناتو باندې څنګه وکړي خپل اهداف پر د سینر چې دوی هر څه پرېګ دی مایوسې طرف تلار شي او د خپل انګیزه اپډیټ کړي څنګه یو دي نور ملتونه وګورئ چې دغه حالات څنګه وتل دي یا نور ځوانان دغه حالات څنګه وتل دي
ډاکټر صاحب دلته یو بل پوښتنه راپورته کیږي د کوم وخت نه چې تغیرات په افغانستان کې راغلي دي سیاسي بدلونونه راغلي دي موږ چې هرې مطالعه او هرې محصلې سره خبره کړې ده او دغه د ژوند په اړه مو ونه پوښتلې دي په دې وروستۍ څو میاشتو کې دوی په روحي او رواني لحاظ باندې کاملا خپل روحي بایللې دي څنګه کولای شو چې دغه بایلل شوی روحي بیرته تازه کړو، هغه ته یو داسې لار وروخیو چې تاسو اهداف باید تکمیل شي او تاسو کولای شو چې لارې ته ادامه ورکړي؟
ګوره، اول خو دوی باید داسې وکړي چې تحصیلي چارې معلق شوي دي، بندې شوي نه دي، دایمي نه دي بندې، او د دې تر څنګ پوهنتونونه رخصت دي خو کتاب نه دی رخصت شوی، او ډیجیټل زده کړې نه دي رخصت شوی.
د ډاکټر صاحب، کله چې یو محصل په دې باندې پوښتنه کوي، دغه زده کړه یا دغه تعلیم، لکه څنګه چې د زموږ بل قدرمن ملمهم یادونه وکړه چې موږ افغانستان ته د دې لپاره چې زموږ تعلیم ترزښت نه ورکول کیږي، او هلته یوازې هغه چا چې اسلامي زده کړې کړې وي هغوی ترزښت ورکول کیږي، یا که د مدرسې نه فارغ وي. نو داسې یو شرایطو کې یو محصل څنګه دا انګیزه پیدا کړي چې زه دا کتاب وایم، که زه مطالعه کوم، زما دغه مطالعه رنگ راوړي؟
ګوره، دا خو زه د یم چې په ځکهون کوم مثلاً کې د انګیزې نشټواله یو د دې چې تعلیم ته ارزښت ورنکړ شي، او په اسلام یعنی د کورنۍ نظام روحي فشارونه د ټول د خودي خموږ به څنګه وکړو؟ یعنی موږ هم رسمي د کړل او هم غیر رسمي. یو مثال د تماڅوک درس نه پیډي پانتون ته منه پریزنه بعد تسلیم نشم، څنګه وکړم غیر رسمي د کوته وکړ کې، یعنی څنګه وکړم ادامه ورکړم؟ او د دې تر څنګ دا چې یو په اصطلاح دا وخت دغه شکل مختلف سم اوسه هیڅ د معلمانو اتحادیه تر اوسه سرانولې تعریزه نه کړې، راتل شوی نه دی په اصطلاح چې د دوه وګړي یو اتحادیه د معلمینو نه دتللې، د هغه شخص نه دی کتلی چې دغه علت و پوښتي. بس هر سړی دی شکایتونه کړي، مشکلات بیانوي. زه دا ویم چې دا اوس خارج کې چې کوم ځوانان دي هغه دی باید یوه ټولنه رامنځته کړي، د اول شخص یا د تصمیم گیری خلق هغه څوک چې تصمیمونه نیسي دغه ته نماینده راولېږي، وسوغه کړي چې موږ په خارج کې هلته پرېږدی که موږ راشو دلته موږ ته زمینه مساعده وي، د اوس د دغه اقدام وکړي، نن شپه د اقدام وکړي، هغه مختلف ارګانونه چې دغه سره په داخل کې ګوره یا دنه داسې کلمات استعمالوي زمخ هغه کوم په اصطلاح طالبانو ته نه، دوی باید یوه اتحادیه را منځته کړي، د لارډ شي قندار ته د اول شخص سره خبرې وکړي وسوي چې موږ
خو ډاکټر صاحب داخل د افغانستان داسې په بخنې سره داخل د افغانستان داسې خلک شته چې خپل غږ راپورته کړی دی، هغه یې طالبانو سره ناست دي، ورته ویلي دي چې دغه کم دغه چراغلی دی زنج چې په ذکر کې رامنځته شوی باید د مخونی ول شي، باید پانتونونه خلاص شي. د ټولو خلکو غوښتنه د خلکو په مکرر ډول باندې دا ویلي دي چې افغانستان نه بهر افغانان دي که داخل کې دي خودوی وای چې تر امرسانی پوري. دا بل خبره ده چې طالبان ولی مکتبونه نه خلاصي یا د ذکر بهیر درولای دي. خبره ده چې اوس د ذکر بهیر ولاړه ده، هغه ته چې تاسو توصيه کوي چې دوی باید دغه ماته ونه مني، دوی باید ادامه ورکړي، دوی په کوم لارو باندې کولای شي چې ادامه ورکړي؟ صحیح ده که موګه پانتون یو مشخص زیاده او شته ذکر زیاده دلته یو محصل زی درس وای، کورم کې د شې دلته درس وای، خو کور کې څنګه د محصل مونږ وهڅه او شته درس وای؟
ولې دا باید په اهمیت باندې وپوهو دي. هغه په یو بل خبره زه کوم، ګورې دا بل قسم تعبیر نه کړم، زه دغه وقفه کته سو د طالبانو په اصطلاح رواني حالت، جنسي حالت، او د دوی دغه نظامی حالت قدرت په نظر کې ونیسم، زه د دې خویندو په خیګنه کړم چې یو څه مدته تر څو چې طالبان په څو ډولونو یعنی تجربه کسب کوي او خیریږي، زه دا یو حکمت
خو ډاکټر صاحب دلته به د نجونو کلونه د عمر کلونه ضایع شي، د هغو په زده کړه کې به یو څه ځنډ رامنځته شي، ځکه هر کال کې یو محصله پاتې کیږي که یو زده کوونکي پاتې کیږي د هغه یو کال شاته کیږي. ډېره مننه، تاسو به بیرته راوګرځو. خیبر صاحب تاسو ته براشو، تاسو راته وایئ چې اوسمهال ډاکټر صاحب هم یادونه وکړه چې دغه خنډ چې رامنځته شوی دی بیا هم تشویقي، تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې راځي د ټولنې واقعیتون تکینو. اوس مهال افغانستان کې تاسو د شرایطو یادونه وکړه، د دې یادونه مهم وکړه چې ځوان په کوم وضعیت کې وي. ستاسو په نظر باندې څنګه یو شخص لزانه پیل کړي او ځان ته دا تلقین کړي چې هغه کولای شي یو کار ښه وکړي، یو ښه پلان ځان لپاره جوړ کړي که په هر څومره سختو شرایطو کې وي؟
چې خوشاله یو سات یا څومره ټایپ تاسو لرئ کدی هیوا دوال لپاره یو حرف سم خیر ورسیږي نو دا بس ما وجدان روح په آرام خو زه فکر کوم از ما یو سات شتون دلته هیڅ کټه ونه کی بدون لدې نه چې زه مجبور یم خپل پښتنې پرې د نورې پښتنې جواب کوم زه به خنه غواړم دا خبر کوم خو خبر دا چې څنګه تاسو د جنو پر وړاندې د ښوونځي تړلو ته حکمت وایي ان ظاهران عزیز چې د ویل لپاره نه درم تاسو خبرونه کیو ام یو هغه خپل وزیر سره نه ګوري تاسو ماته د ذهنیت جوړونې یا ورکونې د یو پنسټ د مشر په توګه ماته مشوره راکوي چې اول شخص سره ګوري هغه خپل وزیر سره نه ګوري ترکه قسم دغه اکثر وزیرانو چې دی خپل امیر المؤمنین لیدلې ورکه قسم تاسو مطبوعات خو نه لیدل چې دی وایي خپل نه لیدلې بل اساسي مسله دا د چاريزه وړاندې کړي 13 ورځ یو خوستي ځوان یوازې د نظام پر وړاندې خبره کړې و مخ وړاندې نه یو ولی موږ په کاذب آس باندې سپاره یو نه غواړو چې دا هېواد نور دغه ستونزې حل شي ولې د هغه زاویې نه ګورو چې واقعا د حل لاره ووسي په کوري موټر ور وخېژو کنه په کوري برید ور وکړو کنه ما داسې فکر کوم چې دا په خوست کې کور نه دی بلکې دا په سرحد کې یو پسته ده او له دشمن سره د فایرینګ په یو ځای کې روان دی ولی موږ ځان واقعا زه الفاظ نه لرم بله مسله دا ده چې ما د خوست مثال د دې لپاره ورکړي دا قضیه نه وي ده دا په 40 ولایتونو کې دغه حال دی نو په دغسې حال کې که یو ځوان خبره کوي په کور دروازو د ایم بی موټر ورخیږي په میرمنو په ناموس ورته فایرینګ کیږي ډزې کیږي نو تاسو هغه څنګه تاسو دغه ورکوي ډیره ښه ده جناب ډاکټر صاحب زه تاسو سره غواړم تاسو به اسه داخل شم که په علمي توګه مونږ تعریفو چې هدف د هیلې پر بنسټ جوړیږي ټاکل کیږي رامنځته کیږي کچېرې هیله وجود ونه لري هیڅ شخص هیڅ فرد د ټولنې هیڅ قشر به هدف ونه لري نو تاسو له ځوانانو هیله اخیستی دي زده خبر زکه تاسو ټارګټ کوم مخامخ ته توای خفانه شید د تمام احترام سره چې تاسو درګرد لګیای د طالب د شته رژیم ملاتړ کوي حمایت کوي نو زز دې سخت تاسف کوم په دې خبرونه چې زلته شتون لره خبره څه ده خبره دا ده چې
خغلی خیبر مونږ په همدې باندې بحث کوو چې په داسې شرایطو کې چې افغانستان تاسو بیا دونه وکړه ځوان نسلې مایوسه ده ځوان نسلې ورختا ده چې کوم طرف ته لاړ شي هغه له تعلیم محروم ده ما مخکې بیا دونه وکړه افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي ټول افغانان د ډوډۍ د پیسو له نشټوالي کړیږي هیڅ هم نشته افغانستان کې اوس که موږ غواړو چې بیرته دغه ځوانانو ته ووایو چې تاسو ځوان نسل یاست که تاسو کار وکړئ یو څه حل لار شته دغه حل لارو باندې خبرې کوو چې موږ دا ځوان نسل لاپورته کوو هغه که هغه انجلۍ ده که هلک ده ورته ووایو که تاسو کار وکړئ یا تاسو ودرېږئ دغه ستونزې پای مومي خو دا چې دغه حل لارې څنګه دي نن په دې بحث کوو بحث به سیاسي طرف ته نه وړو موږ به یوازې ځوانانو ته په دې باندې خبرې کوو چې
زه د افغانستان ژورنالیست یم او که زه ژورنالیست یم زه په خپل شرایط پوهیږم چې څه باید وکړم خپل رول باید څنګه په کولنه کار وکړم خو هغه لیسیال دا تاسو مه هیروئ چې تاسو او زه د افغانستان ژورنالیستان یم کله چې زه د ځوان خبره کوم زما هدف دا نه دی چې از پیغله یا ژڼه یې د خوستوالو په اصطلاح زما هدف ټول ځوانان دي یعنی واقعیت د یو ریالستیک فکر د پالو کوونکی په توګه څنګه تاسو چاته قناعت ورکوئ همدا اوس تاسو د یو ژورنالیست په توګه تاسو دغه ځوان ته وایئ چې ځوان ورخطا دی اغلی سیال ځوان ورخطا نه دی ځوان ته د ناموس مشکل ور په غاړه دی په یو عرفي سنتي ټولنه کې پروت دی په یو فرهنګي ټولنه کې پروت دی همدا نن کسر ټي ټي وي تاریخونه خرابیږي سبل استون سره مخامخ اولاد له مشکلات سره
نو سو کې خیبر خغلی خیبر پختنه داد چو سو کې په دې شرایط وکي کورختان ده
تاسو هم د ځوان ته وای ام دا اوس کچالو خرڅوي یو بیچلر ځوان خوشبې ته یو ډوډۍ مړې ډوډۍ راوړي ل خپل کورنۍ سره کینی او په دې سخت وخت کې سخت ورځ تیروي د وطن د ارزښتونو د کورنۍ لپاره زه ورته ورختا وای فکر نه کوم چې پاکی ظلم کوم خا زه واقعت دا اعتراف کوم د رسنۍ د لارې چې افغان ځوان زده د تېت شیم نه لرم زه بخنه غواړم زل فاز نه لرم کتاب ته لار خوونه
مدنه کور ودان اور بشو ملیه جان ته ملیه تاسو ته وای چې اوس شرایطو کې تاسو خپل څه کوي او د ژوند چارې مو څنګه پر مخ سي
یعنی په مصروفیتونو مې وغږېږم
بالکل
فعلاً خو موږ رسمي دندم رخصت ده او یوازې مطالعه ده لیکوالي ده او ځینې عموماً یعنې فوکس مې دغه زه مې په فکري رغونه کړی هم د ځان هم د نورو ځکه ځوانانو او شاګردانو د ما خو سر کار له خپلو شاګردانو سره ده او له خپلو همکارانو د کسانو سره زه وینم د دوی حالتونه چې څونه یې حالت خرابه سوی د دوی اروایي حالتونه ځپل سوی یعنې شاید په سل فیصده خلکو کې شپېته فیصده کسان ناامیده دي یعنی بیخی هیله نلدی زونتا ما طول فوکس پا دی بانه در سیزه لاروائی پلاوه که ولی سم مواسر واقعی سم یا چو زونتا و حتا هیله من اکرم شاره لدی تخپلا لدیر مشکلات سر لاسو کریوانم شاید تیر کال یا نیم کال که ما اروائی مشکلاتم خیلی شدید تیر کریوی خو حلال ایم دا غدا لکه دا فیلم تیزه پی مصروف ایم مطالعه ده انگیزشی کتابونه انگیزشی مقاله در ویدیوگان در شان باید مطالعه سی خپل پند کارو باندې مصروف هم خپل مطالعه کوم او نور تایم هم رسوم دغه دم دغه می دی زمي مصروفیت ته حساب او نور بس کوم خاص مصروفیت نه لرم
نو مننه دا زمک هون کې واب چې په خپل روزنی او روزنی چارو باندې رڼا واچوله خغله هلال تاسو هم اوس په هین کې استه د درسونو تر څنګ ورزنی چارې تاسو څنګه پر مخ زی او هغه کسان چې تاسو په څنګ کې دي هغه په روحي او رواني لحاظ باندې څنګه دي که زه چرته دغه د افغان ځوان د ورختا کلمه کوم د دې لپاره کوم چې موږ په دغه تیر یو نیم کال کې کوم راپورونه چې د افغانستان درلودل او کومې خبرې چې موږ له محصلین او شاګردانو سره کړې دي هغه مېرمن چې اوس مال په کور ناستې دي د دوی سره مو کړې دي دوی ټول لکه څنګه چې ملي هیجان یادونه وکړه په روحي او رواني ناروغي باندې اخته شوې دي او دوی ورختا دي چې بل اخره به کوم طرف ته ځي تاسو راته وای تاسو هلته یاستې تاسو څه فکر کوئ چې د ورځنی چارې چې پر مخ وړي تاسو کوم طرف ته روان یاست
ګوره عدالته چې مونږ لکه د خپل ځان باره کې چې دلته او ځان په باره کې همدارنګ زمنګ دلته افغان محصلین چې کاغذ جنہ کین دي او هلکان دي دوی په باره کې زده سوایم چې دلته د هند دولت مونږ ته ډیره خیسه زمينه برابر کړې ده یعنی مونږ ټول سپورټ کوي که زمنګ د پانتونو پیسو نه دي که زمنګ د جب خرچه ده که زمنګ د کور کراګانې دي که زمنګ د ډاکټر مسله ده دا ټول د هندستان دولت په ځان اغسته دي نو مونږ ته یو جدا ژوندۍ جوړه کړې ده پیسې به دي چې دغه انان دي دې په ملک بدبختی راغلی دا خیر دې سره به موږ هغه انساني مرسته وکړو مګر کله چې ان دلته ژوندۍ برابر ده خو کله چې موږ د افغانستان د کنډیشن وګورو لکه دغه ازادي پکې نشته دي بشري حقوق پکې نشته دي تعلیم بند دي چې موږ اسلام ترې شو چې علم چې دې حدیث شریف دې چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وایي چې علم فرض دي تاسو نه راوخذ وکي ولو که دغه په چین کې نور پسې لاړ شي مګر زه حیران په دې ما چې دلته کومه ته زمينه برابر ده دغه شپږو کال دي په آرام ډول به تیر کما دغه ډیگری به می کمپلیټ شي مګر به د افغانستان دغه حالات وسنی حالات زو ګورم ویډیوګان زو ګورم دغه د جنکو ته وخل ورکول کیږي د یونیورسيټي نو نوی سل سکولونه په بان کړل دغه خو موږ نشو غملې ام دغه حالات او دغه کړنې دي چې موږ په ذهنونو باندې د سو منفي تاثیر وکړي چې موږ دې هته ورسېږو چې کتابخانی ته روانه سو پنیمه لار کې موږ دا سوچ کوو چې دغه کتابخانی ته موږ زو زمون مطلب دا دی چې اوسې زکو سید موږ به زکو خو دې دې زکول چې ته موږ استعمال کو دا خو یو زیبه ولري کنه اوس یو سړی کوشش کوي زده کړه کړی ځان سره شو سوچ لري پلان دا وی چې زه به پراتنونکو کې خپل هدف ترلاسه کوم اوس په افغانستان په داسې حالاتو کې قرار لري چې زه په دې مطمئنه مکه افغانستان کې داخل کوم تعلیم یافته وي او که بهر مونږ غونډه کسان وي هغه یو امید او هله نه لري ځکه چې خلک اول چې هر انسان یو پلان لري د انسان په دوري دنیا کې چې هغه پلان
خغلی هلال
مګر پلان به هدف
نه انداده
به پلان نه دی
په بخنی سره پښتنه انداده چې د زموږ بس هیڅ په دې باندې موږ سره ونه غږیدلو چې اوس خو دغه ستونزې شته ده د هر څه منو افغانستان کې داسې وضعیت راغلی دی خو څه وکړو
بس د حل لارې دغه ده چې طالبان دې داسې چل وکړي چې دا د هر زمينه دي خلکو ته برابر کې ځکه دا دی ریسپانسبيليټي ده د افغانستان ټوله جغرافي نیولې ده دی په حاکم دي دی باید د کار زمينه خلکو ته برابر کې دا دولت لقب ځان ته ورکې دي نظام لقب ځان ته ورکې دي حکومت لقب ورکې کله چې دا غدري لقب ته ځان ته ورکې ته د ټوله افغانستان دا چې د کلی مسله نه ده دا چې د سټیټ یا د ولایت مسله نه ده دا د آل افغانستان خبره ده او په آل افغانستان باندې ته حاکم تر دا ساري ریسپانسبيليټي ده چې د خلکو ته د کار زمينه برابر کې کم خلک تعلیم مفتوي هغه ته د تعلیم زمينه لارینا دغه برابر کی یو سړی تعلیم مفتنه وی سی په بل دغه زمينه ورته برابر کده کار کولو
دغه ټول طالبانو نه یعنی دا توقع کیدای شي چې دوی به دا کارونه وکړي دا توقع ورنشته
خو زمام دا خبره کوم چې وسه پوری دا صادم رټمو شو تر اغله حاکم په افغانستان باندې هر سړی د افغانستان دی هر څه د منځ ویوړ ډیرخ تا ختم کړو ملي ارزښتونو ته اهمیت نه ورکه ازادي تا واخصله تعلیم تا بن کړو چې قران او حدیث او الله په خبرې کړي باغې د پاسه تم مکمل ناشتي وی نه پرې کډم بار بار وی چې تعلیم علم چې ده مباح ده هر څه دې ختم کړل مګر ته چې په زیات دي چې تر اغله ماته وطن جوړ کې تاټو پک په غاړه باندې خېره بار بار چې وخی چې زر اغله ما ته په دې په یوه سلويخ کال افغانانو خوشحالي نه درېدل ټول ټینشن خپګانونه په تیارو په بدبختیو په مصیبتونو کې تیر کړی په زیات دي چې تاټو پک د وګینه لری کې کینا ریش افغانان راغون کا ته ول انتخابات نه کې ته ول ولسی جرګې نه جوړې ته ول افغانانو ته نوې چرشی هم شموله ټول شموله حکومت به جوړ کو دا راغله دوه کال دي سکم دوه کال دي کیږي نه دي ملي نه دي داخلي مشروعیت پیدا کړو نه نړیوال مشروعیت نظام خو دې نه چلیږي دولت خو دې نه چلیږي حکومت خو دې نه چلیږي دا خو دینه معلومیږي چې یو پروجیکټ ته راغله او چا د پاره دغه ته جنگي خپل هدف تر لاسه کوي نو راځي
مننه کور ودان ژوندۍ اوسي خغله خیبر دروستي پښتني پتوګه څه کول په کار دی اوس افغان ځوانانو ته پلنډ کې راته وای خغلی خیبر که چرته پلنډو کې وای ځکه دغه بحث سیاسي نکو که دغه بحث سیاسي نکو یوازې په دې باندې خبرې وکړو چې اوس مال افغان ځوان د دغومره ستونزو د دغومره کړاوونو سره څه کولی شي
ملي قیام
څنګه یې وکړي
لخپل ځانه لخپل کورنۍ نه خپل دوستانو نه خپل کور نه وژل کیږي په کورې موټر ورخېژول کیږي په مېرمنې یې فایر کیږي انجلاکیانې چې په افغان تاریخ کې بېلابېلې ایدیالوژۍ افکار حکومتونه موږ ولیدل مګر هیڅ نظام دا کار نه وکړی دوی افغان نجونې په زندان کې واچولې دوی چا د زده کړو حق نه ورکوي دوی چا د خبرې حق نه ورکوي د دوی رهبر معلوم نه دی د دوی فکر معلوم نه دی د دوی دوه کلن پلان معلوم نه دی د دوی سبا معلومه نه ده چا سره روانې چیرې ځي ښه یو څوک غواړي چې یو شی وزغمي درست هغه د ځینو ګټو لپاره زغمي زه د یو افغان ځوان په توګه چې په افغانستان کې ژوند کوم یا هغه څوک زه یو مثال وړاندې کړم چې په افغانستان کې ژوند کوي دې ته به خوشحاله وي چې لوری زده کړې وکوي یا خورې زده کړې وکوي کوي نه وطن جوړ شي جوړېږي نه سختار او اداره جوړ شي جوړیږي نه
خو په داسې شرایطو کې پلنډ کې یو بل پختنم کوم چې د زموږ وخت ډیر کم پاتې ده زموږ بس واده ځوانان لکه تاسو په څیر باندې ټول له هیواد وتل غوي به هر ژوند کوي او یوازې هغه نسل چې هغوی د سواد کچا ډیر جګه نه ده هغوی پاتې دي یعنی کډرونه په افغانستان کې نشته ټول مخزون تختیدل دي په داسې شرایطو کې څوک به قیام کوي آیا له بهر قیام کیږي
عمدغ نه هیڅ وخت دا ډیره مهمه خبره وکړه زه سره موافق یم زما خبره دی لدی زه څوک دی لپاره نه منځ ما ګټلی په خوندې وي او دا شی د لزان سره دوی ویلي کی هغه ځوانان چې په دې سخت شرایطو کې هغه کز ما غونډه ژورنالیست وو هغه خپل وړه سره په سیاسي کس وو دوی تنا پرې خپل دوی د لیست مشخص جوړ کړي چې سبا که دوی د اداره تشکیلوله چارې پلاس کې خپل موږ دی په دې لیست کې د فیلم کې ځای درته یو او د بهر غونډه دی ناوړي هغه ځوان چې ډوډۍ خوري په دې پوهیږي چې ازادي حق دی کاري حق دی لوري به زده کړې وکړي خوري به زده کړې وکړي په دروازې به څوک موټر ورونه خېژوي درست راپورته دي شي زه نه وایم ټوپک واخلې
د ولایت مقام په دروازه کې ورته ودرې چې نور په دې ډول نه مننه
مننه کور مودان ژوندۍ اوسي. د خبرونه ملمانه و حبیب الله خیبر زیرک زهین همدارنګ په هند کې د حقوقو او سیاسي علومو د ډاکټره محصل هلال محبت د خونځي استاد ملیحا نصری له تاسو ټولو مننه کور مودان چې مثلا خبرونه کې برخه واخیسته او دونکو له تاسو هم مننه او بخنه غواړو چې ومنو شو کولای تاسو کومنتونه راوخلو په خبرونه کې وخت مو کم ده په
په یوشت کلنۍ کې څلیرویشت ساعته شو. تاسو ته مبارکي وایو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو او په لنډو څپو 12:00 او 15:00 د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو اورېدلی شئ.